السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری ملتنا زما فن نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زما نظر داده ده چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام کې از فريده سيال د تر روشاند تخنیکی چارو په سمبلغت استاسي قرباني نن په پروگرام کې په افغانستان کې په روستي او سیلابونو او د خلکو ته څومره مالی او ځاني سيانو نړولي خبره تر لرو همدارنګه په دې به هم ل کارپوهانو هغه کسان چې په سیلابونو کې زیان منشي او ورچې څنګه کولای شو ل سیلاب زپل سره مرسته وکړو او په ټوله کې نړیوال ساسي نو د طالبان حکومت لا دغه سیلاب زپلو سره تر اوسه مرسته کړې او کنه روسته با په پروګرام کې په خبري وکړو خو لغې مخ کې بور شو روسته او سیلابونو ته پاتم شو چې خلک د څومره مالی او ځاني زیان نړولې
د سیشن به دورازي شدید او رښتونو او سیلابونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخې د تاګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلې دي. په خاله رسنیو خبروسو یو ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنگي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلې دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکو ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړيتي
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل سکاره هم وړي تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اواز 15 اشپک کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو لامل یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوی دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي رادیو ته وویل
د منطقې ما کابل بسیار د شر سیلابای شدید بودو
پرون زموږ سیمه له شدید سیلابونو سره مخ وه زموږ د ګاونډیانو کور له بور ډکوه او ټول وسایل یې اوبو یوړل په ډېره سخته یې زانو
نوژغورل اخوا په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د تیر شپې په سیلابونو کې چې د دې ولایت مرکز جلال آباد ځینې سیمې سخت ځپلې د یو ماشوم د مړینې او د وکاسانو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړای دی د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې ګڼ دوکانونه او کورونه زیانمنسوي او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي خو په اعلامیه کې د وختو زیانونو په اړه دقیق څه نه دی ویل شوی په اعلامیه کې د ننګرهار عامی روختیا د رئیس د قوله ویل سوی چې د تیر شپې او روختونو په جلال آباد ښار کې فاطمه الزهرا دولتي روختون هم زیانمن کړای او اوس مهال د دغه روختون روغتیایي خدمات په ټپه درېدلې دي د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې او روختونو د دغه ښار ځینې واټونه بند کړل او د ګڼې ګوڼې له امله خلک له ستونزو سره مخ کړل د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکو شاهد الله ازادي رادیو ته وویل د دې ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
دلته ننګرهار ولایت مرکز ومنه یکې بېګا سیلابونو باران شدید باران نه وغې له وروسته سیلابونه راغله د سیلابونو نو چې ډېر کورونه زیانمن شوي دي خلکو کورونه یې وړي دي خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولي دي او مشکلات یې ډېر پیدا کړي دي خلکو ته
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته و ویجاړ کړي دي د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر 200 ته رسیږي د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي
طبيعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبه په ورځ د اگست په 21مه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د احتمالي راوتلو اټکل کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانونه هم د هیواد په 15 ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو درې کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورښتونه یو ځل بیا خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي وو. خو ولې په دغه موسم کې په افغانستان کې دغه ډول ورښتونه کیږي؟ وړاندې په پروګرامونو کې په بیلابیلو ورځو کې او په بیلابیلو پروګرامونو کې په دې مسایلو مو خبرې کړې دي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون رامنځته شوی دی او دغه بارانونه هم کېدای شي یو علت دغه اقلیمي بدلون وي. خو نن پروګرام کې یو ځل بیا د چې مکڅنګ کولای شو سره لدې چې د طالبانو د حکومت د هاو پیژندنې د خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ولایتونو کې به ورښتونه وي. خو بیا هم کله چې ورښتونه وشي خلکو ته پکې زیان رسیږي او خلک سیمې نه پرېږدي. پرې لتونو د چې خلک څنګه کولای شي د دغه خبرداري سره یو ځای ځانونه امن سیمو ته ورسي، خپل سیمې پرېږدي او سره په ټوله کې څه اقدامات اړین دي چې خلګي تر سره کړی ترسو دوی خوندې پاتې شي. په پروګرام کې سره د اقتصادي چارو په بشیر دوتیال دی. دوتیال صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. وړاندې به نور ملمانه لبیلا بیلو سیمو راوخلو، ننګرهار ته ورشو، هلته به یو سیلاب زپلې چې ډیر زیان ورته رسیدلی هغوی سره به هم خبرې وکړم. درنګ د افغانستان په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې به هم تم شو، له هغې ځای به هم اوریدونکي ولرو او له هغوی به هم د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې پوښتنه وکړو. خو په پیل کې به دودیال صاحب ته ورشو. دودیال صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو
د خپل سلامونه او احترامات تاسو او د راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کار ودان د دیال صاحب. د دیال صاحب دغه وروستي خبرداري او نو دغه توانونه شی اوړي تاسو خبري استي الته څه بولې؟ اقليمي بدلون د کنه دغه وخت کې د بارانونه کیږي؟
دواړه خبرې دي. اسه هم زمونږ تاسو خلکو ته معلوم دي، خصوصا ننګرهار، کونړ، نورستان او بدخشان یو برخه دغه ساحه چې ده د هند د موسمي بارانو او د دغه چپو تر تاثیر لاندې ده چې هر کال په دغه منطقه کې دغه موسم کې باران وري. دا د هند سمندر له لوري دا څپې راځي او دا باراني دي. اخواته پېښور او پاکستان د علاقې هم ټولی نیسی. نو زمونږ عوام خلک دې ته د پشکال بارانونه وایي او دا خبره صحیح ده، دا تجربه شوې ده چې په دې وخت کې به بارانونه کېدل. اما مشکل دا ده چې دغه د بارانو شکل یو څه تغییر کړی ده، په شدت سره وري. معمولا د اقلیم تغییر یو د بارانو د وخت بدلیدل دي او د شکل بدلیدل دي. نو موږ ورته تیاری نه لرو، لازمه تیاری نه لرو او دا بارانونه ډېر ورانه کی. نو دا څه وخت سیلاب باندې بدلیږي؟ د دې پینځه اېټمه دي. د باران تاثیر د سیلاب په شکل هغه وخت چې ځمکه یخ والی وي، کنګل شوي وي، یا مثلا خاوره نفوذ پذیره نه وي. او زمونږ متاسفانه ډېرې سیمې چې دي د خاورو نه لوڅې شوي دي، شین فرش نه لري او دا هغه د نفوذ قابلیت یې له لاسه ورکړی ده. حتی زیات باران خو څه چې کم باران هم باعث دي ګرځي چې اوبه د ځمکې په مخ جریان پیدا کړي، یعنی جذب نه شي، لوڅه شوې ځمکه ده. بل دا ده چې موانع موجود نه وي، یعنی بندونه ورته نه وي جوړ شوي، مهار شوي نه وي او دا تدابیر ورته نه نیول شوي او بل نشیبونه. نو هغه زمونږ سیمې چې سیلاب وځپلې په ننګرهار کې او په کونړ کې، په دې کې دا معمولا نشیبدار ځمکې وي او په دې کې کم باران هم باعث دي کریزي چې اوبه جریان پیدا کړي. نو دغه لاملونه وو چې متاسفانه باعث د سیلاب وشول او د سیلاب زمونږ هیوادوالو ته ډېر تاوانونه ورسول. څو ځله مخکې هم چې دا سیلابونه راغلي وي، د سر زیان هم درلود او دا ځلې کورونه ته اوبه تللي دي او مالي زیان لري. اما د دې لپاره تدابیر شته، د دې لپاره لارې چارې شته دي.
د دېال صاحب دا ول څل نه د چې په ننګرهار کې یا په نور ولایتونو کې د سیلونه راځي، لکه مخکې یو میاش وړاندې په ننګرهار کې کله سیلونه راغلل ډیر مالی تاوانونه واړول او ډیر ځاني تاوانونه هم خلکو ته واړول، خو بیا د ځل چې اوس بیا سیل راغلی دی خلکو ته مالی تاوانونه رسول دي که څه هم ځاني تاوانونه یو څه کم دي، خلک څه وکړي او په دې برخه کې لکه حکومت په لنډمهاله توګه څه کولای شي؟ ځکه دا اوس بیا خبرداری ورکړل شوی ده چې په دې روانو ورځو کې به بیا په افغانستان کې په همدغه ولایتونو کې چوړاندې بارانونه بیا به ورښتونه او سیلابونه به وي.
د دې لپاره معمولا د دې مودې تدابیر پکار دي. مثلا زموږ باید دغه د ځمکې شین فرش چې و دا باید بیرته راسیا کړو، موږ ځنګلونه درلودل، موږ ځمکې وړې باران شدت ډیر زیات میشه په خاوره باندې، بلکې د باران شدت یې هم کم او د دې دغه ریښې دا باعث دې ګرځېده چې اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس دا ځمکې لوڅې شولې، زموږ خلکو په ځنګلونو په سرځایونو باندې یرغل ور وړ او دا د دې شکل ته تغییر ورکړي. بل دا ده چې موږ کولی شو هغه سیمې چې سیلاب راځي هغه پېژندل شوي سیمې دي، هغه خوړونه دي، هغه د غرو لمنو کې هغه ځایونه دي چې اوبه راجمع کېږي، موږ کولی شو هغه ته موانع او بندونه جوړ کړو. دغه بندونه یو نوی غرني تالابونه جوړوي. دا نه یوازې دا چې سیلاب مخه نیسي، بلکې د دې د اوبو نه موږ په آینده کې استفاده کولی شو، یعنې موږ ذخیره کولی شو او دا زموږ خاورې نمینځي. دا بل تدبیر ده. او بل تدبیر دا هم ده چې زموږ خلک باید په دغه ځایونو کې کور جوړ نه کړي چې ورته سیلابونه راځي. موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې د خوړونو اړخ ته کورونه جوړ شوي دي او دا مالمداره خبره ده چې باران په وخت په دغه ځای کې اوبه راځي او دوی زیانمن کیږي. دغه ټکو ته که چیرې زموږ هیوادوال پام وکړي د سیلابونو به بچ وي او د حکومت تدابیر خدای دي چې دوی باید داسې پروژې سر کار کړي چې دغه د سیلاب موسمي اورښتونو موسمي خوړونه د دې ته بندونه واچي او دا په دې چې ښه شکل راهنمایي کړي، ولو که دغه بندونو کې اوبه ایسارې هم نه شي او بیا روانې هم اوسي، دزد سیلاب داسې راهنمایي کړي چې دا یو لوی سیم ته اوسي پرته د دې نه چې چاته تاوان ورسوي، یعنی اړخونه الکتریکي او د الکتروژور کې چې د اوبو جریان پکې بې ضرره تمام شي. اما تر ټولو ښه تدبیر دا ده چې موږ ځمکې شنې کړو، ځنګلونه ونیولو، دا هغه نورې ګټې هم لري او د سیلاب مخه هم نیسي.
مندنه کور ودان د دیال صاحب تاسو به راوګرزم په نورو پښتون به روسته لتاسي ځوابونه ولرو. لننګرهار سره لاهور جان شینواری چې په ننګرهار کې مشهور هوټل لري، دوی د ټلیفون پکره خدي. شینواری صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. تاسو ته وایي چې په دغه روسته ورختونه کې کله ستاسو د هوټل ځانمن شوی دی او تروسه مو څومره ستر لاسه کړی دا ساس شاو خو نور خلک چې و هغه ته څومره زیان رسیدلې دی کړه ته وایست.
سلامونه ټول اوریدونکو ته د زړه رادیو مننه چې په دې کې ونیول دا چې 13 شپه تقریبا اتنیم بجې ننګرهار ضلع آباد کې زیات رښتینو لامل یو سیلاب راوته، بلکې ډېر دن کې سیلابونه راوته. د هغه وجه زمونږ ریسټورانت تقریبا ډېر سامان را نوې مړه او مطلب د همداسې ریسټورانت ودانۍ هم ډېر هدارانه زیانمن شوې. او بله یاده دې وي چې د ننګرهار کې همداسې د افغان مینه مطلب ماما مینه تر څنګ داسې نورې ځمکې هم اوبه وړي دي، هم یې کورونه وړي دي او مطلب هر قسم مالي جاني نقصان خلکو رسېدلی دی.
د خصاصي د هوټل ترڅنګ چې نور دکانداران دي نور کوم کسان دي، د دوی هم ټول د دکانونو او کوم څه چې درلودل ټول زیانمن شوي دي ورسره؟
بالکل، موږ رستورانت چې کوم مخامخ دی او زمزم رستورانت هغه بالکل نیم لیدل دی، رستورانت کې کوم فاطمه د زفرا شفاخانه ده هغه ډیر زیانمن شوی دی، مخې ته یو ستور دی چې نو جوړ شوی هغه ډیر زیات تاوان شوی دی. همدغه سي زیاتې برخې مطلب وګو مریدي د ودانۍ باندې غورځېدلې دي. زموږ رېسټورانت تاسو مطلب وخیم او زموږ خبرې به وکړي شي چې ډېر زیات سامان او قیمتي سامان رانه وړی دی او بېګا تقریبا داسې وایي چې وسم په اوبو کې لا هم ورک دی او نشو کولی چې پیدا بېځګه دا سیند ته دا بتلې دي، نو کوم طرف ته لاړ شو دا به تم تلن لګي.
شنیواره صاحب دا خو ازمن د خار منځ د تاسو د افغان مینې یادونه وکړه. افغان مینه خو یو څه اغه سینټ نږدې ده. ساسې رستوران څنګه ده؟ کوم ځای کې ده؟ خار منځ کې ده کنه؟ د سینټ نږدې ده چې دا دومره ډیرو بور باندې راغلي دي.
زمونږ رستوران چې کوم دیغه مین روډ جلالآباد او د کابل په لار باندې کومندان لګ مخې جندرمال په لور دی، دا فاطمه د زوره شپخانه دا ونسه د جلالآباد او کابل روډ باندې پروت دی. لکه مطلب سینټ نږدې سینټ لري دی، خو ما دغه ورښتونه وځي نه کوم څه لاو راځي دغه وهل
دا وب ویالو کې نه ځای کې چې دومره پکورونو او په دکانونو ورنوزي او په هوټلونو ورنوزي کنه د وبو اندازې ډیره زیاته وي، دا باران ډیر په شدت وي.
دلته زمونږ پر څنګه ډیر غټ خور دی، زیاتره سیلابونه چې راشي هغه په دې خور کې ځایږي، او بدبختانه دې غانه افات یا باران چې هغه ډیر زیاتو او هغه مطلب دا خور کنټرول نشي کولای، د خور نمبر ووخته په کول باندې راوخته زمونږ غار رستورانت او مخامخ رستورانت او ترڅنګ نور زینه وهله او مطلب جنم نه کړ.
طالبانو حکومت چارواکي څوک درغلي او نړیوال سازمانونه څوک درغلي او د مرستې لپاره سروې لپاره کنه
یا ته دیګا تقریبا شروالي غم راغلي وغو مطلب دغه مخم صفه کړو همکاري وړه سن خپل واسه شي وغه منډوله او نور په ټول کې پینځه کسې سره وغم مطلب رګیس او نور ان شاء الله نړیوال لاو خدای تر اوسه پورې پته نه کې کومې لرو چې بس مو شي همکاري مو شي شه
په ټول کې شنواره سره ته وای دغه سامان چې تاسو نو بو وړې دي کم زیان چې مو د رستورانت رسیدلې سرجم څومره تاوان به تاسو ته وخته وي
موږ قدر ته وایم چې بلا بل کلم نه نو کته تقریبا یو جنریټر او جنریټر امریکایي جنریټر په ونیم زر ډالر مې خسته او غیره نه وایي درې سی پلانټ مې خسته یو چې تقریبا دینو زړه در خو از به تاسو بیر بل سامان کو خیمه غاسي به خبرو دی شي خدا سي وي شي 2.2 ملیون روپو 2.2 لک افغانو سامان رانه وړل هم دا سي د ریسټورانت ودانه هم ډیر حد زیرمه شوې ده.
په دغه سیمه کې چې تاسو یاست چاته خو ځان زیان نه ده وخته څو خمر شوی نه دي
یاره بالکل ان شاء الله بالکل نه مرشي مونږ تر اوسه پورې دا خبره نه دا ورېدلې او اوسه پورې صرف مالی تاوان وخته دي او ځینې ځینې تاوان لمشته ان شاء الله
ډیره زیاته مننه کور دی ودان شینوار صاحب چراغ لې د ننګرهار وضعیت در سره شریک کړو او د خپلې سیمې وضعیت در سره شریک کړو چې اساسې په سیمه کې او په ځنګړې توګه تاسو ته د دغه سیلابونو له کبله څومره زیان وخته دي. کور دی ودان وروسته بل دودیال صاحب نو پښتو چې په خارونه کې ولې دغه ډول زیانونه خلکو تاوړي او څنګه مخنیوي کېدل شي وربه شو پکتیا ته لا غیزه هم سره زموږ کې بل ملما هم تاسو به ټلیفون پکره خدای له دوی بو پښتو شه د دوی په ولایت کې څومره خلکو ته زیان نه وخته دي. مختار الدین جلالزی را سره ده. جلالزی صاحب تاسو سم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو یو رچ ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه و دغه ورختونه چې د سیشن به پورز پرون شپه شوی و ساسي په سیمه کې څومره تاوان راولای دی کانال ته د ورختونو کچا کم و
مننه کوم کور آباد دلم خوشاله را ژوندې اوسې ډیر مننه کوم چې ماته مم په خبرونه کې بلنه راکړې ده او د خوستو مشکلات او سلاب زپلو باندې ما سره خبرې کوي ډیر مننه. رښتیا خبره ده چې د خوست ولایت هم چې دا په دې وخت کې په دې موسم کې ډیر برانی موسم لري او د خوستو چار اطراف کې د ټول غرونه دي اند سټو کانډاون نیولې تر جنوب او شمال ټول اطراف کې غرونه موقعیت لري. مې دې طرف د اوبو ټول چې دا چې سیلاب څومره وبچي دا په خوست راځي دی خوستو تقریبا اکثره ځای کې سیلابونه راوتلې وو ډیرو سیلابونو د خلکو په زرها او جربه منځکه غزراتي منځکی وړې دي خلکو ته ډیر تلفات رسول دي. البته ځاني تلفات خو ان شاء الله تر دې مهاله نه دي معلوم شي خو د مالی تلفات په ارتباط هم مالی تلفات هم رسیدلې دي او د خلکو زراعتي منځکی وړې دي حتی کې باغونه وړې دي ځکه تقریبا د سیشن به ورځ خونه بلکې تقریبا د ایوام یشکیږي یا دین هم زیاتو چې دلته برانی موسم دا ایوانا بلارز ډیر شدید باران کیږي یو سم د مخته دلته ډیر شدید طوفان تیر شول دی هغه طوفان په اساس را د خوستو بازو ولا سوالي باندې هغه لوجنم خلکو ته ډیر ملي تلفات ورسل د خلکو اکثره شمسيګانې مات شولې د خلکو د شپټو او یو کلو طوفان ونی چپاشول دیوالونه چپاکل او ډیر ملي تلفات لرل خو د لیل الخم چې ځنی تلفات نه لرل مرختیا کې ساده ده چې د وسنی برنونه یا دینه مخته برنونه چې د خوست د خلکو د ولسونو د فارم ډیر ځینونه راولې دي او په زرها او جربه منځکې دي زراعتي منځکې راول دي هغه کورونه چې هغه نیم پخو خامو هغه ته هم ځان رسیدل ده خو تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په ارتباطو از خاص معلومات نشته.
او کدام راته جلال زای سه د توانونو د پرلپسې لکه اواز په خوست پکتیا او پکتیکا کې نه د افغانستان په ټولو سیمو کې اوس خلکو ته رسیږي. تاسو په خوست کې یا د خلکو په خوست کې داسې څه تدابیر نیولې دي چې وکول شي پر بنسټ یا خپل ځمکې وساتي یا خپل کورونه یا حداقل دوی ته هغه توان چې رسیږي دغه یو څه مخنیوي وکړي، خلکو داسې څه تدابیر باندې فکر کړی؟
نو ډیره مننه. رښتیا خبره دا ده چې دلته په خوست کې خو د ولسونو په کچه هر چا یو تر وحده پوری د خپل منځکه د خپل ځاینه د غي تدابیر نیولې وي، دیوال ورته کړی وي، سندي و دیول نه، او یو څان دغه په تیر جمهوریت مهال کې بعضو مناطقو ته سندي دیول نه جوړ شوی دی، د غي د منځکو د تلفات کولو د منځکو دیولالو دغه د لمنځوړلو د ځان رسول یو څه مخنیوي کړی دی. خدا دومره شدید برنونه وي، دومره شدید سیلابونه وي چې دغه مخنیوال دی ولس په کچا دی ولسونی طرفه د خلکو په اساس ډیر مشکل کار ده. ځکه که زه درته وایم چې د سټو کندونه نیولې ان تر د بل طرف ته د مقبل په طرف کې د جنخیلو طرف نه دغه څومره وب چې دا دغه حدود نه د ټول د خوستو په د خوستو ولایت باندې راځي، او خوړونه چې د خوړونه مستنګ شوی دي، سیلابونه خلکو تنگ کړی دي، خداګا سبب دې جوړیږي چې د خلکو ځمکې سي. نو د ولس په کچا د خلکو په کچا د خو د خپل تر وس مطابق خپل تدابیر نیول دي، یو څه د سیلابونو مخه نیول ده. خو دا ډیر شدید او ډیر واسه سیلابونه وي، نو دغه پولیسي کچا دې نیول ډیر مشکل وي.
بیا دغه ته توانون نورو سچا مولس تر سیږي، حکومت سمرسته کوي، نړیوال سازمانونه سمرسته کوي، راضي ناراضي سروي کوي نه کوي؟
نو خبره خدا غفدا چې امارت خو در خپل کچې پوری تر خپل واسه پوری څومره چې چاته زیان ورسېږي دوی زی سروي کوي ګوري. دا یو څو وخت مخته چې طوفان تیر شولو په هغه کې هم د حوادثو د مبارزې ریاست بعضی کارمندان په سیمو کې ګرځدلی وو، هغه د تلفات یا د شکړې وو. خو په دغه شکل کې چې مثال یا نړیوال سازمانونه راغلي وي یا مؤسسات راغلي وي، هغه تر اوسه نه دی راغلی، او د هیڅ اثر په دې سره کوم کومک نه ده شوه. نو دا څه خاص ځنګړی کومه چې معلوم کومه کې هغه د خلکو سره نه ده شوه.
او په ټوله کې دغه اقدامات مخکې د دیال سبیا دونه وکړه چې په حکومتي لحاظ باندې د حکومت باید بندونه جوړ کړي یا داسې او ځان داسې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې هغه د باران په وړاندې یا د سیلابونو په وړاندې مقاوم وسی او دغه مالی او ځاني تلفات مخنیوي وکړي. ساسي په سیمه کې داسې کوم اوږدمهاله پلان حکومت عملي کړی کنه؟
نو اوس خو رښتیا خبره ده چې موږ څومره جلساتو کې چې د امارت مسؤلینو سره ناست یو، دوی سره کېدل یو په غونډو کې، په ولسوالۍ کې، حتی که د ولایت په کچه د مشکلات ټول دوی ته خیال شوی دي، او دوی هم دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې موږ تر خپل وسې پورې د تر خپل اقتصادي امکاناتو پورې د دې مشکل لپاره پلان لرو، استنادي دیوالونو جوړولو لپاره، مثال د سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو لپاره، او نور د غریبانو سره هم فرض کا هغه تلفات چې د بارانونو او طوفانونو په ذریعہ رسیږي هغه لپاره موږ دا پلان لرو. خو تر اوسه په دې ساحه کې داګه څرګند چې نشته فلحال، نو ممکن پیندا کې دوی دې لپاره پلان ولري. خو دوی خبر هم ده چې اوس مثال موږ ډېر په اوله مقدماتي مرحله کې یو، ان شاء الله دې ټولو خبرو لپاره به ترتیب نیول کېږي، او په بعضو ځایو کې کم کم کارم شوه ده چې څومره امکانات وي. خو داسې په اجتماعي شکل د ټول خوست په کچه په دې برا کې اوس په داسې خاص څه نه دي شوي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د خوست ولایت قومي مشر جلال زای صاحب سره و چې د خوست د اوسیدونکو د ستونزو په اړه باندې چې رستي ورختونه او سیلابونه په دې ولایت کې څومره خلکو ته زیان رسولې دي سره خبرې وکړې. کور دی ودان ژوندۍ اوسي چې پروګرام ته راغلی او خبرې در سره وکړې. مخکله دینه چې زابلی صاحب تور شو چې د هم سره فکر خدي دودیال صاحب تور زم دغه یو پختنه کراته زو خپل دودیال صاحب دغه پرخه کې چې د سیلابونو او د توپانونو په مخنیوي کې عملسته کولای شي کراته ډیر وای که حکومت وګدمهاله پروژې پلی نه کړی. زه به یو لن مثال درکړم. زه چې کله ماشوم وم په کومه سیمه کې لویدلم تقریبا واته کله موږ حکومت ته پته مو چې هغه کوڅه موږ ته سیمه ټکی ځکه چې باران بو شو ډیری خټې بوي، بیا زه په ماغه کوڅه کې را لوی شم، خو هغه کوڅه حکومت سمټ نه کړه. بل اخر د خلکو هغه د سیمې خلکو زموږ ګاونډیان ټول پیسې واچول، هغه کوڅه موږ خپل سمټ کړه، جوړم کړه. بیا لاغې نه وروسته موږ دغه د خټو لغم بیغمه شو، لږ به پاک کور ته راتللو. عام ولس خپل څه کولای شو؟ اوس خو سیل ده او ورخ ده او سختیانې دي په خلکو باندې. حکومت چې هغه اوږدمهاله پروژې پلي کوي، هغه وخت اخلي او که پلانونه لري، هغه خپل جنجال ده، خو خپل عام ولس څه کولای شي؟
ولې نه، بالکل. دا شو چې دغه تېر حکومت ولسي شوراګانې جوړې کړلې په محلاتو کې، دا یو ډېر ښه کار و. دغو شوراګانو دا صلاحیت او واک درلوده چې پروپوزلونه جوړ کړي نړیوالو موسساتو ته او حکومت ته. کله چې اسلامي امارات راغی، دوی هم داسې دغه د شوراګانو نوم ته ښه ښکاره نه شو. دوی فکر کوه چې دا د خارجیانو سره بس پروژهیي مسله ده. دوی بیا دغه د سیمې ملکان او وټاکل، مشران وټاکل. نو په هر سیمه کې دغه مشران شته دي، هغه شوراګانې هم تقریبا په هغه ماهیت او په هغه شکل به کار نه کوي. ولې موجود دي، دوی ډېر مهم رول لري. دا یوازې د سیلابو مسله نه ده، دلته ډېر اجتماعي مسایل دي، ډېرې طبیعي پیښې دي، ډېر اقتصادي مسایل دي، لوی تدابیر، واړه تدابیر دي چې باید دوی پرې باندې فکر وکړي او حکومت سره په شریکه کښېني. د شوراګانو رول ډېر زیات ده. پخوا هم په افغانستان کې ډېر مخکې هم دغه سپینګیرو د مشرانو خپل غږ حکومت ته رسوو او دا بعضې غوښتنې د حکومت نه کولې. دوی کولای شي چې هغه محلاتو کې چې امکان د دي وي چې بندونه جوړ شي. زموږ خلک خورا ملامت نه دي، دي چې یو منطقه کې دي، دوی صرف د خپل کور او د خپل پټي شاوخوا ګوري، نور معلومات نه لري. اما حکومتي ادارې مکلفې دي چې ډېر وړاندې وګوري هغو ځایونو نه چې د شدیدو بارانو په وخت کې سیلاب پیل کړي، هغه حتماً د غرونو لوړې سیمې دي او د هغې نه تر دغه کورونو تر د آباد ځمکې پورې ډېره فاصله وي. په دغه فاصلو کې د هغه ډېرو ډېرو ځایونو کې سره نږدې ده او تیږه هم هلته ښه پریمانه ده. وخت چې د موانعو د جوړولو دپاره تیږه موجوده وي، بشري نیرو همدغه د کلي خلک ورسره کار کوي، سهم اخلي، فرصت ورته وي. یعنی د دغه د بارانو د موسم نه غیر په دا نور وخت کې دا ټول امکانات موجود دي، فرصت شته، بشري نیرو شته، د جوړولو دپاره خام مواد تیږه دا شته دي. نو چې لاس په کار شي، یو ځایونه څو څو ځایونه کې د په همدغه خوړونو کې چون دا نشیبداره دي، دغه د پکتیا نه چې ورو وږي ده هم وویلي چې نشیبداره دي، غرونه دي، لمنې دي، او دا جلابان نه چې وښوده ده هم وویلي چې دا خوړ د هر کار په لیزي اوبه راځي. نو دا خو دوی ته معلوم دي، تدابیر بالکل نیول کېږي. اما دغه زموږ اورېدونکو هر یو دا چې خبرې وکړلې د کومکونو، تاسې فکر وکړي چې د یو چا هوټل اوبه ویوړ او حکومت بېرته هغومره پیسې ورکړي، دا یې چاره نه ده. ځکه چې دغه پیسې، دغه سامان چې ضایع شو، بیا دوی تاوان واخیست، دا د یو ټول ملک تاوان شو، دوه تاوانه شولې. یو خو سامان لاړ، دا ضایع شو، دا یو تاوان. بل دا د حکومت یوې ادارې چې دې قیمت ورکړي، دا یې بل. نو تاوان سراسر تاوان ده، که خیمې ورکړي، که ځای ورکړي، که بېرته کور ورته جوړ کړي، بېرته هوټل ورته جوړ کړي، تاوان پېښ. دا مهمه نه ده چې حکومت موږ مجبور کړو چې هله اوس د دې تاوان راکړه، نه، دا یې لاره نه ده. بلکې د دې نه لږ تر وسې پراخه تدابیر چې فوق العاده امکانات شته دي. دغه نشیبدارو ځایونو کې چې دغه خوړونه معلوم دي، ټول منطقه ټول خلک پوهېږي چې په دغه ځای کې دغه خوړ اوبه راځي په بارانو کې. ما بیا هم هلته دوی ته کورونه جوړ کړي دي او هلته ورته تدابیر نه نیسي. دوی پوهېږي چې دغه ځای کې پخوا ځنګلونه وو، ونې وې، او دغه ونو او ځنګلونه او د دې ریښې او دغه خاوره نفوذ پذیره وه. دا د دې باعث ګرځېده چې د باران شدت کم شي او اوبه جذب شي، او سیلاب که راځي هم ډېر کم سیلاب راشي، شدت یې دومره نه وي. او دوی د هغو ځایونو ځنګلونه له منځه وړي دي، هغه بوټي یې له منځه وړي دي. نو خو موږ باید دوباره دغه تدابیر رته بیداره شو. په ظرف د درېو کلونو کې دا هر څه نیول کېږي. موږ په دغه پکتیا کې د خوګڼیو خواته په ننګرهار کې په دې کې شاهدان یو چې خپله ولسونه فاسېدلي دي، د اوبو بندونه بندونه جوړ کړی دی. دا یو ډیر ښه کار ده. دا بندونه کله غواړي وي که متوسط وي او کلوي وي، په ډول ارتفاعاتو کې وي که په ټیټو ځایونو کې، ډیر یو مؤثر اقدام ده. او موږ لا پخوا مخکې دې دی نه چې دغه بارانونه پیش یو د اقلیمي بدلون راشي، دائم موږ په دغو محلاتو کې د ځنګلونو د ساتنه خبر هم کړی ده، د بندونو د غرنیو تالابونو خبر هم کړی ده، اما هیڅ چا ورته پام نه ده کړی. اوس چې دغسې پیښو سره مخامخ شي، بیا زموږ خلک همدا وایي چې ادارې دې راشي، حکومتونه دې راشي، موږ ته د تاوان راکړي. تاوان اوس خو دوه چنده شو، ستا تاوان به درکړي خو دا کوم ځای نه کېږي، دا خو بیا دغه دولت د بودیجې نه کېږي. نو په تاوان پسې مه ګرځئ، تاوان مه اخله، تاوان چانه مه غواړئ، خپله متحد شئ. دغه د سیمې مشران دې طرحې جوړې کړي، د پروپوزل د پیشنهاد په شکل دې حکومت سره دې کښېني، او دغه د تاوان پیسې دې په دغو باندې ولګي. دا ډېر ارزانه تمامېږي او دوی به مري دي سیلاب نه بچ.
مدنه کورودان زدران صاحب هم را سره شته دی، خو زدران صاحب تاسې په تمه پات شو چې زبلای صاحب مو وختي راخیستی دی، ډېر په تمه پات شو. زبلای صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسې اورو چې ساسي په سیمه کې څه وضعیت و؟
ډېره زیاته مننه کوم خورجانې. سلام تاسو ته، دو دیه سال ته ابل میلمه ته اورېدونکو ته نبی الله زبلای د زبل لرغنداب خبرې کوم.
مدنه ستړی مشي زبلای صاحب، اورو ساسي د سیمې حال څنګه د وضعیت هلته؟
ډېره مننه کوم. له بده مرغه دا چې تیره یکشنبه ماسپین مهال په ارغنداب ولسوالۍ کې سخت ورښت کیږي، ورسره سم دم سخت سیلاب سره ارغنداب ولس مخامخ کیږي. دا ځلی ځمکې مشکلات ځکه زیات و، کله چې مثلا په سیمه کې په کلي کې باران شروع کیږي، له هغو هغه اوبه چې د کورونو پر سر دي له غرونو را بهیږي سیند ته رسیږي، ورسره سم دم د سیند له سرچینې نه سخت سیلاب را رسیږي. نو کله چې هغه سیلاب هم را رسیږي او دغه د کلي اوبه هم ورجمع کیږي، دغه د کلي د غرونو اوبه سیمانده ته رسیږي، د مانده خوله شګې ډبرې ډکوي او مانده ډم خوري لوړ ترابطه. نو مانده سی کل دم خوری تبن معلومه ده سی هغه بیا شاوخوا په کلو کې مخه نسی، په کلو کې مخه پیدا کوي، په سیمو کې، په باغونو کې، په کښتونو کې مخه پیدا کوي. تلپات ډیر به حد او بیا اندازې ډیر وو. نو په ټوله کې د ارغنداب کې شاوخوا ډیرای کړي، پر ډیرای کوم نو پر ځینو سیمو باران لاړې، پر ځینو سیمو نه وای. هلته چې باران کیږي په ټوله کې ځاني محلي همداشان زیانونه زیات ول. نو تر دې دمه متاسفانه اسلامي امارت او هغه موسسو هم څه غوږ نه ده پرې ګرولې، نه دي راغلي، نه څه سروې کړي ده، نه د خلکو سره کومک کړی ده. که څه هم د هغوی ډیر زیات دا محل چلته د بادامو سیزن ده، باغونه دي، د کښتونو سیزن ده، کښتونه یې هم ټول لمنځه یوړل.
زبلای صاحب خبرې مو د دودیال صاحب واورېدل. شام مولسم کولای شي په دې برخه کې ډېر اقدامات وکړي او د دغه ډول سیلابونو چې د خلکو ځمکې خرابوي، خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي مخې ونیسي. په ارغنداب کې هم ولس څه کړي دي؟ تاسو خو هلته غټ سیند لرئ، د خلکو څه کړي دي؟
که دودیال صاحب په دې اړه ډېرې ښه توصیې ورکړي، بیا ورنه یوه پوښتنه هم لرم. نو په ټوله کې کله چې مثلا سیلاب راځي، که یو سیمه ډېره خطرناکه وي، هغه کلیوال، هغه د سیمې خلک باید هغه سیمې ته حاضري ورکړي. همداسې ولوم زموږ په ځای کې چې کوم ځای زیات سیلاب راتلی، زیاتې اوبه راتلی، کومې کورنۍ چې په خطر کې وي، هلته یو بل سره کومک وکړو. که څه هم د سیلاب زور د عام ولس زور پوره کول ولای نسی، یعنی ډیر زیات خطرناک وي، خو بیا هم ولس کولای شي که دورځي ډیر زیات کوم کولای شي. دغه تیر سیلاب سي زموږ په سیمه کې رالی دوه ورځې مخکې، دا که چیرته د شپې مهال وای، تلپات پی یو په 50 اضافه وو، خو له نیکه مرغه دورځي وو. یو بل ملګری سره کومک شو ترڅو هغه وګړي وژغوري، که څه هم نورمالي زیان یې ډیر وو. او له دودیال صاحب نه هم پوښتنه لرم، هینه د زما غږ ولرئ تاسو.
اورو مهرباني.
بله دودیال صاحب، دا چې اوس موږ تاسو شاهدان یو په افغانستان کې، خو اقلیمي بدلون یعنی په پراخه پیمانه ډیر زیات بدلون کړی ده، نه پیژم په نور نړۍ کې ده که نه ده. دا چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون راغلی ده، نو تر څنګ سیلابونو سره افغان ولس ډیر زیات مخامخ ده. آیا په کار نه ده چې اسلامي امارت یا همداشان قومي مشران په هر سیمه کې، په هر ځای کې لسره سروې وکړي، که چیرته هغه کورونه په خطر کې وار له مخې له هغه ځای کډه کې اسلامي امارت ته پکار نه ده چې بل ځای کلی ورته ورغوي. دا چې بل ځای خو کور جوړیږي خو ولې د کورنۍ غړي چې مرګ اخی سیلاب اخی هغه بیا نه راځي.
زبلې صاحب په بخنه سره زبده پوښتنه د دودیال صاحب نه کړم، خو تاسو راته وایي دا ستاسو په سیمه کې چې کم سین تیر شوی دی په خوړونو کې خو خلک کورونه نه دي جوړ کړي، یاسین ته نږدې خو خلک کرنیز ځمکې نه لري.
که چیرته نه وای بیا به نو تلفات نه و. یو خوا هغه سیلاب ډیر کوي، بل خوا متاسفانه دا وخت یعنی زموږ په ځای کې یو متل پاتې شوی ده، وایي ځمکې ډیرې زیاتې خوږې دي. نو ځمکې چې خوږې دي دا وخت اصل لرونکي دي، انځر بادام ډیر زیات اصل ورکوي. که چیرته چې هم یو ځای یو پنځه ویشتې ځمکه جوړیږي، هغه که د سیند په غاړه یې که د غره په لمن کې که د سیلی پر غاړه یې که هر ځای یې هلته یې جوړې کړې دي، تر څنګ کور هم ورته جوړ کړی دی. په ټوله کې ولس خو په دې بخش کې ملامت ده، ولې خو دا کورونه تقریبا وخت له مخکې جوړ شوي دي، اقلیمي بدلون نه تقریبا مخکې جوړ شوي دي. څو کاله مخکې موږ تاسو د تاسو سیلابونو شاهدان نه وو، د داسې مرګ ژوبلي مشکلاتو شاهدان نه وو، خو دا کورونه مخکې جوړ شوي دي. اوس تر یو حده خلک هغه خپل ځمکو ته خپلو کورونو ته بدلون ورکړی دی، څه یې محفوظ ده جوړوي خب شوي دي.
مدنه کور ودان زبلای صاحب حتمان ساسی پختنه بل دودیال صاحب نه وکړم. صدران صاحب تاسو له خوست نه ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې تاسو په سپیری ولسوالۍ کې دغه ورسته ورختونو سیلابونو څخه زیان رسولی خلکو ته، او خپل عام ولس په دې برخه کې څه کړی دي؟
زمونږ د سپیری ولسوالۍ د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ تاسو ته به معلومه وي چې به معلومات کړي چې غرمشتي سیمه ده، او هر غرمشتي سیمه معمولا زمکه د خوړونو په غاړه وي، او داسې هوارې دښتې چې د نورو ولایتونو په څیر لکه زابل چې ګوري یا هلمند چې ګوري داسې زمکه نه لري. دلته ورښتونه په سپیری ولسوالۍ کې شروع دي، او دلته سیلابونه راغلي دي، سیلابونه راځي. له یوه طرفه یې دغه موجودو فصلونو ته هغه ځمکه یو پټی چې څوک لري هغوی ته یو څه زیان اړولی، او له بله طرفه سیلابونو چون د خوړونو په غاړه قرار لري، پخوا یې هم ډېر توان ورته اړولی و چې تر اوسه پورې لا نه دي رغول شوي، او اوس هم زیاته اندازه توان یې ورته اړولی دی چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تاسو پوهیږئ چې د غرمشتو سیمو خلک د اقتصادي ژوند یې معمولا په زراعت او مالداري پورې تعلق لري، نو دا غدواره طرفونه زمونږ د ولسوالۍ او زمونږ د ولسوالۍ په شان نور ولسوالۍ خلک هم د دغه ناخیرینو پر لپسی بارانونو او سیلابونو له لاسه متضرر شوي دي. راغلو په دې حیسه کې چې مونږ د سیلابونو په حیسه کې خلک څه کولی شي. دلته د لوی پکتیا په کچه باندې یا د افغانستان د نورو برخو به هم همداسې چې خلک دغه غیر میوادار یعنی هغه ونه چې میوه نه لري هغه ونې را قطه کوي، غوڅوي یې، بیا نو غټې غټې تیږې په دغې خوړ کې را باسي، یا یې په موټرو کې را وړي، او یا ځای په ځای کې موجودې وي، نو یو څه چپرۍ یا غاښی ورته وایي. مونږ په اصطلاح باندې غاښی ورته وایو، هغه غاښی دغې مځکې مخ ته چې د سیلاب ته معنی شي او نور مځکه تخریب نکی، نو هغه غاښی ورته جوړ کړی دي. خو بیا هم چون په دې ورسته کې تاسو د دې خبرې شاهد یاستئ چې اقلیمي حالات ډېر خراب شوي دي، غربیانو خپل اقتصاد ته زور ورکړی دی، او د دوی د لاسه سیلابونو، ناوخته بارانونو، بې وخته بارانونو زمونږ د ځمکو تخریب او د فصلونو خرابۍ ته زور ورکړی دی. نو په دې اساس باندې دلته یو څه ستونزې رامنځته کړي دي چې تر یو زیاته اندازې پورې
تخدونو یادونه مو وکړه، او غاخې مو یادونه وکړه. یو ډول بند جوړول دي چې هغه د اوبو مخې ته تاسو جوړوي لکه استنادي دیوالونه غوندې چې بیا ونه شي کولی دغه کرنیزو ځمکو ته راشي، کورون طرف ته راشي. همداسې ده،
بالکل دغه استنادي دیوال ته ورته والی نه لري، خو تر یو اندازې پورې تقریبا د یو دوه درې مترو یا تر څلورو هغه تر یو د یو چا تر وس پورې خبره ده چې یو درې څلور متره پلنوالی ولري، او یو درې څلور متره اوږدوالی ولري، یا پنځه متره، همداسې یو د موانی په شکل باندې خاص یو جوړښت لري، هغه خلک خپله تجربه لري د غاښې په جوړولو کې. دا د ونو خاکونه چې هغه شنه وي، پاڼې ورپوړي، هغه ورلاندې کی او د پاسه مثلا یو قسم موږ موګي ورته وایو چې د سیخانو په شان په دې هغه کې په دې د ونو په منځونو کې تیریږي، بیا ور باندې تیږي اچوي چې د اضافه تخریب مخه ونیسي. یعنی دغه د اسنادي دیوال په شکل نه، بلکې د یو موانع په شکل باندې د سیلاب په مخ کې دغه غاښه جوړیږي تر څو نوره تخریبات ونه رسوي.
مننه کور ودان زدران صاحب، ژوندی اوسي چې د خپلې سیمې او دا چې تاسو په دې برخه کې هلته یو نوښت کړی دی، کار کوي. هیله ده چې کوم کسان چې په خپلو سیمو کې له داسې ستونزو سره مخامخ دي، زدران صاحب چې کومه تجربه یاده کړه، دوی هم په خپلو سیمو کې پلی کړي. کور دې ودان، ژوندی اوسي زدران صاحب. دودیال صاحب، که تاسو ته راشم، د زابل صاحب پوښتنه دا وه چې په دې برخه کې دا اوس چې اقلیمي بدلون راغلی دی او سیلابونو افغانانو ته زیان رسولی، او اسلامي امارات هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې که چیرته اوږد مهاله دغه ونه لري، تاثیرات به نور په دې خلکو باندې څه وي؟ فکر کوم چې پوښتنه هم دا وه که ما غلطه نه وي اخیستې.
بالکل، پوښتنه وکړل وای دغه اقلیمي بدلون یوازې افغانستان کې، دغه ټوله نړۍ کې د دې مسلې غوښته ده. اقلیمي بدلون په ټوله نړۍ کې راپېښ شوی ده. نړیواله تودوخه تاور او سخت په دغه تیرو اویا کلونو کې یا اووه شپېته اته شپېته کلونو کې شپږ درجې تاور او سخت اوچته شوی ده په ټوله نړۍ، او دغسې هم د سمندرونو د اوبو سطح جګه شوې ده، او قطب شمال کې دغه کنګلونه چې دي، لوی لوی کنګلونه دا مخ په لیدو دي. نو دې نه معلومیږي چې د وچې او سمندر او قطب شمال نه نیولې تر قطب جنوب په دې ټولو کې دا تغیرات راځي، اما خلک ورته تدابیر لري. زیاتره هیوادونه دومره متضرر شوي نه دي. اروپا شنه ده، ټول سراسر شنه ده، دا دومره زیاته نه ده متضرر شوي. او خپل صنعت او خپل اقتصادي فعالیتونه هم تر یو اندازې پورې کنټرول کړلې، او دغه د گلخانه ای گازونو اندازه کم کرده، دوی ورطه تدابیر لری. اما علمی تحقیقات خیلی چه ده بشریت ده اقتصادی فعالیتونه چه زدران صاحبه مویره، ده دیر افراطی صنعتی فعالیتونه باعث دیده شده، چه دیتا په علمی اصطلاح فوت پرنت وی، یعنی ده پیه پل. ده پیه پل ده صنعتی وادونو دیر زیاده، اما غریب وادونه و غیر صنعتی وادونه لکه افغانستان ده پیه پل ناچی زده، دیر کم تاثیر لری په اقلیمی بدلون که، خو ضرر بیادوی تا دیر زیاده. آقا وادونه چه په اقلیمی بدلون که رول او نقش کم ده، تو هم زیاد ضرر وینه لکه افغانستان. خو افغانستان کولی شي دینه ځان بچ کی، نور مسائل به یوې خواته پریږدو، خو تنه دا د سیلاب خبره وکړو. د دوی هر یو چې دغه محل نه وغږېده، دوی دا ویلي چې دغه ځای کې سیلاب ده او دغه ځای کې اوبه راځي، خو نو دا خو خلکو ته معلوم ده دا ځای. او د سیلاب جریان چې ده نهایت شل دقیقه پنځه ویشت دقیقې، کله چې باران وشي بیا شل پنځه ویشت دقیقې دغه اوبه دغه محل نه تېر شي. ګوري ډېر زیاتې اوبه نه دي، دا د سیند نه ده چې شپه ورځ بهېږي، دا کم وخت کې تېرېږي. دې ته که په هغه بربر ځایونو کې لکه دغه زموږ ورور چې هغه محلي بندونه وویلې، دغه محلي بندونه د خلکو د خواریو زحمتونه ما هم لیدلي دي، خو هغه ډېر کمه ارتفاع او موقتي دي. که دغه اساسي شکل باندې څو ځایونو کې جوړ شي، دغه د شلو دقیقو یا پنځه ویشت دقیقو یا د نیم ساعت د اوبو جریان فوق العاده ډېر ښه کنټرولېدلی شي. او خلک یوازې دا شکایت لري چې زموږ مال یې وړه او موږ متضرر کړو. د سیلاب لوی تاوان دا ده چې خاورې مینځي، په ټنو خاوره د ځان سره وړي، دا ډېر لوی تخریب ده. تاسو فکر وکړئ د یو سانتي متر مربع په اندازه خاوره، یعنی د خپل نوک ته وګورئ، دغه د نوک په اندازه خاوره په اووه سوه کلونو کې جوړیږي. نو په هغه صورت کې چې باران منګنه په ټنونو خاوره وړي، دومره خاوره به بیا منګه له کومه کړو؟ دا خاور بیا هیڅ کله نشي جوړېدلی. دا چې تر جوړه وی وړه ده او دا خاور بیا دا شګي بیا بازي زینو کې داسې ځای کې تانشین چې داسې ځای کې کینی چې هغه بل ورځ بیا دی وبو مخه ټپ کوي او هغه ځمکه هم د استفادې نه وباسي. نو تاسو موږ چې ګورو ما دا قندار ولایت نیولې تر قندوز او ننګرهار او دا ټول مې لیدلي خلک چې یو دوه پټې لري بیا د پټې خوا کې قلا جوړ کړي، بل ورځ بیا ورسره جومات جوړ کړي، بل ورځ بیا ورسره یو دوکان او بازار جوړ کړي، بس په دې سره دا شنه پټي ټول له منځه لاړل. او دغه ساحه چې ده د کور دپاره مناسبه نه ده، دا ځمکې نرمې دي، نوجنې دي، نم لري، حشرات لري. دغه کورونه لږ بر جوړ کړئ، تاسو ښه ګورئ چې د زراعتي ځمکې نه یو څو سوه متره هاخوا ته د غره لمنه ده. زموږ د افغانستان جوړښت دغسې ده چې دغه زراعتي ځمکو خوا کې حتما د غره لمنه شته ده، خو زموږ خلک لګلټي نیولي دي، لارې نشته دي، سړکونه نه دي غځول شوي، وسایل نشته دي. نو د کار د اسانۍ لپاره همدغه پټۍ که درې کونجه پټۍ لري، درې کونجه کور جوړ کړی ده، که داسې کوږ وک پوله یي بیا دیوال همدغسې کوږ وک جوړ کړی ده. کورونه غیر منظم یو بل سره نښتي او زراعتي ځمکې پې باندې له منځه وړي دي. نو که چیرې حکومت ښه پالیسي ولري دغه د غرو لمنې کې برق هم هغلته ویسي، اوبه هم هغه ځای کې برابرې کړي، سړک تیر کړي او دا سړکونه بیا فرعي سړکونه د زراعتي ځمکو خوا ورته راولي چې خلک د ورځې په دغه لارو باندې راشي کار وکړي او مازدیګر بېرته په دغه لارو باندې وخیژي. هم هغه د غرو لمنو ته، د غره لمنې کې کور ډېر کلک وي او حشرات هم نه لري، نم هم نه لري، هوادار هم وي. اما زموږ خلک په دې شي نه پوهېدلی، وایي اخیستلې زراعتي ځمکې کورونه کړل او کورو سره بیا د اوبو هم په دې ترتیب سره. نو دا خو سراسر بې خبري ده د دې خلکو او حکومت ناتواني ده. اوسنی حکومت نه، دا دوهمره کلونه کې زموږ حکومتونو پرمختیایي او اساسي پروژې نه دي تطبیق کړي، خصوصا په ولایاتو کې. راځئ داسې یو کار وکړو. او دغه د اقلیم د بدلون پوښتنه یې وکړله، نو زه به هلمندي ورور ته ووایم چې یو اته میاشتې مخکې یو کنفرانس تیار شو، نړیوال کنفرانس د اقلیم په هکړه، او هغلته په میلیونونه ډالر بودیجه تصویب کړله د هغو هېوادو دپاره چې د دې اقلیم نه زیانمن شوي دي. په دې کې افغانستان اتم درجه لری. مونږ د دغه میلیونو ډالرونه اتم هیواد یاستو چې دوی خپله ویلي دي چې دا پیسې ستاسو دپاره دي. نو راځئ چې دغه پیسې ډېر غټ به په دې کې مقالې ولیکي، دغه ولیکل، دغه کنفرانس هغه نقل قول هم راواخیست مطبوعاتو دې ټولو کې. خو زمونږ خلک متاسفانه میډیا سره ډېره رابطه نه لري. مونږ کولی شو چې دغه خپل سهم واک راواخلو، هغو خلکو خپله ویلي دي چې د افغانستان شان هیوادونو د اقلیم بدلون کې رول کم ده، اما زیانمن کیږي زیات. نو دغه اندازه لویه بودیجه او پیسې چې بیله شوې ده د دغو هیوادو لپاره، راځي دا راواخلو که دا موږ ښه په معقول شکل سره په عقلمندۍ سره موږ استفاده وکړو، هم د سیلاب مخه نیسو، هم زراعتي ځمکې پې باندې ښه جوړولی شو، هم ځنګلونه دوباره احیا کولی شو، هر کار پې باندې کولی شو. فوق العاده زیات امکانات دي. او دغه باران چې ده، دا باران دغه اوبه موږ ته یو نعمت ده، خو دغه نعمت د موږ د تغذیې او د بېخبرۍ او د بېکاري د لاسه موږ ته آفت ګرځي. د الله تعالی ډېر نعمتونه، که لمر ده، که باد ده، که دغه اوبه او باران ده، دا ټول موږ ته پکارېږي. خو لمر نه هم سمه استفاده نشو کولی، د باد نه هم سمه استفاده نشو کولی، برق ترینه نشو تولیدولی، او اوبه خو هغه ده ځمکې رانه وړي، خلک رانه وړي، سامان رانه وړي، او یو پټي ته بیا د کښت لپاره نه لرو، پټي ټول وچ وي، باغونه هم ټول وچ وي. نو په دې ترتیب سره دا زموږ د خلکو بې خبري ده، د حکومتونو ناتواني ده. که له سره په دې خبره باندې فکر وکړو او دغه پیسې چې د اقلیمي بدلون دپاره دا ورکړه شوي دي، او دا تر اخر د دغه کال پوری دی سالور میاشتې نورې پاتې دي دي، او دا زمونږ د لاس ووتلې، بار بار زمونږ د لاس نه چانسونه ضایع شوي دي. د چانس په ځای موږ ریسک او خطر سره مخامخ شوي یاست. نو داسې یو مشکلات لرو.
او د زابل سی یو بل خبره مو چې پخا لکه دویم دغه خلونو سره نږدې کرنیز مکی جوړ کړی وي، کورونه جوړ کړی، او داسې خبره نه وه. خو اوس د دوی کورونه به وړي یا دغه ځمکې خرابېږي، دغه خلکو ته څه کول اوس پکار دي د زینه بلځي ته لاړ شي د افغانستان د وګړو شمیر چې د ورس پورس باندې ډیری کې دی لپاره بیا څه حل لارشته ځکه د دوی شکایت دی چې موږ دلته ونه اوسېږو چیرته اوسېږو
بالکل د افغانستان نفوس ته انفجار او انفلاق حتی رسیدلی دی موږ په دیموګرافي او تحلیل نفوس کې یو اصطلاح لرو چې ځوان نفوس چې د خپل تناسب د حد نه ډیر زیات شي او د ټول بې تجربې بې د لارښوونې بې د تعلیم تربیه را لوی شول ځکه چې مشران سرګردان دي مصروف دي فکر ده بې وزلی ده لازم تعلیم تربیه دوی ته ورنک شول د ژوند تجربه دوی ته انتقال نشول او اوس موږ د ځوان نفوس اندازه ډیره زیاته ده او دا ټول بې تجربه بې تعلیم خلک دي دوی ټول کورونو ته ضرورت لري ځای ته ضرورت لري او د کورونو تدابیر موږ ورته نه دي نیولي حکومت او خپل دا کلیوال باید یو برنامه جوړ کړي د زراعتیز مکنه چپ په دغه پریمانه غونډۍ چې موږ لرو او دغه پریمانه دښتې چې موږ لرو په دغو کې شهرکونه جوړ کړو منظم کورونه او د زراعتیز مکې پریږدو دلته راشو او زراعتیز مکو باندې کار وکړو کښت وکړو هغلته غله وکړو هغلته میوې دانې باغونه جوړ کړو او کورونه په دغه ځای کې جوړ کړو ښه منظم پاک اوچت کورونه دغه کورونه چې اوس د زموږ کلیوالو جوړ کړي دي دا فوق العاده غیر صحي کورونه دي دا یو هم د اوسېدو نه ده خامدی نو لري حشرې لري لمر تلار نه لري خسړکونه مخه کې نه دي کوڅه منظم نه دي بدرفت نه لري دا سراسر دي برته ورانه ولو ور دي او دا باید برته زراعتیزم کې شي کورونه باید سره جوړ شي او موږ دا تجربه لرو په خوام د روزله موږ څو ځینو کې قصبې په نوم د څه کورونه جوړ کړو او دا قصبې به معمولا د څه ځینو کې وي چې هغه به استعمال د پاره نه وي تاسو وګوره پولیټکنیک سره کوم ځای کې جوړ شوی دی پولیټکنیک د غره لمن کې جوړ شوی دی کته نه زراعتیزم کې نه دا خراب کړی تخنیکوم وګوره دا چې ستون او سلابات د غزي کې دا بعضی فابریکې تاسو وګوره په خاني حکومتونه چې وو تدابیر درلودل اغل ته عقلمند خلک په اداره باندې پوه خلک تحصیل کرده خلک د اداراتو پر اس کې وو ول سره ډیره ښه جبه چلولای شو له گزارې کولای شو له ولسی متوجه کولای شو او دا بیری ډیر معقول وو موږ ته د پخوانه ډیر ښه مثالونه پاتې دي د آبادی د زراعتي فارمونو د دي اما اوس دغه د جنگونو له امله اداره فاسده شوله نظام هم سرشته د لاس ووتله او ولس خو بیچاره د فقر د لاسه نه تعلیم ته توجه وکړه او نه ایسته په جنگ اخته شو بس دغه نتیجه شوله ده
مدنه کور ودان اوریدونکو را سره د برا وخلو د دوی خبرې باور لطفا لاندې خبرې وکینوم څه دی ولا کم زموري کني وای
پرې سلامونه محترمه
سلام ستړی مشي خیر راغلی احمدی صاحب بغلان نه مهرباني تاسو ته وساسي پسیمه کې وضعیت څنګه دی
پرې شال پر من په وخت ظلم درد کې یعنی دا وطن باندې دا ملت باندې لکه فرانسې چې ویل وخت موږ چا سره شاکل کم یا ډیر سرګردان یا ډیر ذلي تقریبا وګوره چې دغه ټول ټکنیک یاد کې زیاتره کابل کې وخت موږ دغه بازي چې زونه جوړ شوی په زمانو کې داوت وخت کې نو الله دی هغه به شي نو وخت خو په ځای جوړ شوی نو اوس ما وخت ته راځي کده سیال خور چې موږ ټول زراعتي مزه کې نیول دي خپل مخ نیول دي سلاو مخ یې دغه حکومتونه شي واسي اباس حکومتونه پر دې سیال خور یعنی دغه خلک خاص ځای سول یعنی تقریبا موږ راځي افغانستان کې جغرافیه لري کوم ملک ده وبد وخت دې درک کړي چې موږ کښې عبادتونه کړه هر څلې سره د خپل سره کم تنا بوچ او موږ چې کور جوړ کړ سره 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 کم چې زړه وخت راځي تاسو مانه جوړ کړ نو دا غونې ستوري نه دا حکومت باید کوشش وانه کړي چې خلکو په پیسې وانه کړي نور جنه مفته ورکي دا غانې ورکي د چې ورکه شې ځان ته وهني او کې نه ځان ته ګټي او کې زیاتره خلک موږ وینم موږ حقیقت وایي ځنه درک کړي مله چې رقم ځکه دوی نه واخلي سره ومه خې نور ځکه ورکه افغانستان دې ځکه لري ډاګونه لري نو دا خلک هر وخت به موږ تاسو ناري وسره پلان نه منځ کې چلاوي وړه پلان نه منځ کې چلاوي وړه خو نه توګه د پای لارې معلومې شي حکومت په نیاي اڅو کې سیال خور د خلک د ځای کې ژوند ورکې نور او چې له و مخ خوشي نو دغه یو خو ګام یو کار به دی باندې باید چې څنګه خبره زړه زړه باید شروع کړي نه دې کار باندې نو خپل مش بدلون کړي وګوره چې هغه نه راځي د زیاتره وختو کې سیال خور چې وخت نه سم ته خبرون دي موږ کې شل دقیقې وري دا نیم ساعت وري دا 2 ساعت وري پس ته منځ کې وکړي وري سیال خور سره نه
ډیره مننه کور ودان په دې هیله چې اوس د افغانستان کوم واکمنان چې د دې موضوع ته پام وکړي د دیال صاحب پوهان صاحب له تاسو نړۍ مننه چراغ
راغلی او همیشه موږ ته وخت راکوي راځي په دغه مسایلو باندې چې د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دي، د بدلون لپاره ډیر مهم دي. موږ سره خپل نظرونه شریکوي او هیله ده چې د افغانستان خلک په ځانګړي توګه هغه کسان چې سندونو ته خورونو ته نږدې کورونه جوړي دوی په دې مسایلو باندې پوښي چې دغه کورونه د ته بیت توان رسېو د اقلیمی بدلون د مخنیوي لپاره شکه اقدامات او کوم لارښوونې تاسې خلکو ته وای په دې عمل وکړي. لته ستول قدر منو مننه په ځنګړې توګه د دیال صاحب لته چې وخت همیشه پرې د مکسره په پروګرام کې ګډون کوي. او ریدونکو تر بل پروګرام خې چارې خو وخت
شګله نمنم نور باندې نمنم خوشګله نمنم نور باندې نمنم بسته پخلا شنور ما سره پختو منی سم پلمبو منی سم بسته پخلا شنور ما سره پختو منی سم پلمبو منی سم
پلمبو منی